la mână, stărim și tase smucă, clasa de înărtim naurei. Da hăbări hăbără mână pa, hăbără nu pa leu. Arupă i tulă nauai, Afganistan, Kiev, și minună halăg, da ați cac, pa cu bota la sărăsa inălării. Da Asia, specific la para, da Etahadie, da Bășarim Răsă, daftar, da dușem bără să pără expană o legă, și pa Afganistan, Kiev, da calunul jungunu, au de eclim, da harabiu de cabala, de rechem și uidi. Arupai tulenavai al manu corneu sora dobu de restul la para de la sipam punu au de saganu pe kindele kim raste kebi. Mahkiter de iune sa fhabar dar avel care uce pe kabel ki dobu zir miem kalnari tara dozerau dirșam kalapuri pe băș pe la toga paita uresigi. Iune sa vzeda care ce pa vanasan ki la haru lasu kasanu tsahata kasani de tskak la para la gairi sihi ubu karahli. افغانستان کې د طالبانو حکومت د مخدره موادو د خرڅلاو او قاچاق په جرم نن دوشنبه ولستنه کابل کې په درو وهل د طالبانو د حکومت د سترې محکمې لمبیه وایي دغه کسان له اووه میاشتو تر درې کلونو په تنفیذ هم حبس هم محکوم شوي دي. د طالبانو حکومت وروستیو کلونو کې د درو وهلو اعدام سزاګانې علني اجرا کړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو خاص رپورټر ریچارډ بینت په دې هکله اندېښنه څرګنده کړې او د دغې پالیسۍ د سملاسی درولو مختنه کړی ده. روسی چارواکی وایي نن دوشنبه د پوځ یو جنرال په مسکو کې د موټر بم په چاودنه کې وژل شوی. د دې هیواد د تحقیقاتي کمیټې چارواکو ویل ډګر جنرال فاینل سروروف د یوې منفجرې وسیلې په چاودنه کې چې موټر پر نصب شوی وه د پلازمېنې په جنوب کې وتل شوی. د دغې ادارې ویاندې ویلي چې د قتل په اړه څېړنې پیل شوي دي. د برید مسؤلیت تر اوسه چا منلی نه دی. له دې وړاندې په ورته چاودنو کې لوړ پوړي روسي جنرالان په نښه شوي وو چې مسؤلیت یې تر ډېره اوکراین منلی وه. او کرملین د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په اړه د کیف او متحدینو وړاندیزونه یې رد کړي. د خبرې اترې چې د امریکا په میامی ښار کې د روسیې، اوکراینی او امریکایي استازو ترمنځ څلور ورځو راهیسې روانې وي، بې پایلې پای ته ورسېدې. په عین حال کې اوکراین د یکشنبې په ورځ تور ولګوه چې د مسکو چې مسکو د اوکراین د سومي سرحدي سیمې د یو کلي څخه ولسي خلک برمتا او روسیې ته انتقال کړي دي. د سومي سیمې وضعیت ناڅرګنده دی او جزئیات یې هم سندلاسه تایید شوي نه دي. خبرونه مو واورېدل، وړاندېنه سره دا مطالب اورېدلی شئ. اروپای ټولنی ویلې په افغانستان کې یو ویشت میلیونه خلک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. په دې سره هم خلک هم شکایتونه کوي او د اوبو له کمښت سره مخ دي.
دلته د اوبو بیخي مشکل ډېر زیات دی، نه ورته دولت مخنیوی کوي، نه نل لري. دلته دا خلک تستینه تنګ دي چې کور په کور اوبو پسې ګرځي.
له دې سربېره له پاکستان نه یو شمېر راستنه شوي کډوال وایي چې په سړه هوا کې سرپناه نه لري او په سختو شرایطو کې ژوند کوي. نور مطالب چرتا وقت رسم رواج پاڑا باندھے میں ہم درد تفصیلی راپور لرو نور مطالب
د آزادی رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې را سره تایر روشان دی. د آسیا لپاره د اروپای ټولنې د بشري مرستو دفتر وایي په افغانستان کې له یو ویشتو میلیونو ډېر کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه دفتر پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې په دې هېواد کې د کلونو جګړو او د اقلیمي وضعیت له خرابېدو له امله اوبه کمې شوې دي. په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو کمښت یوه جدي او مخ پر زیاتېدونکې ستونزه بلل کېږي. د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د څښاک په پاکو اوبو پسې ساعتونه مزل کوي او په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. تفصیل اکرم را اکرم نورو.
په افغانستان کې د څښاک د پاک اوبو د کمښت په اړه د اندېښنو په دوام د آسیا لپاره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو دفتر وایي په افغانستان کې له 21 میلیونو ډېر کسان د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه دفتر دوشنبه د ډسمبر 22 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې د کلونو جګړو او د اقلیمي وضعیت د لا خرابېدو له امله اوبه کمیابه دي. د آسیا لپاره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د دفتر په بیان کې راغلي چې دوی په بیلابیلو سیمو کې د لاسي بمبو او ژورو څاګانو په کیندلو سره غواړي چې کورنۍ د خپل اوسېدو سیمو ته نږدې خوندي او پاکو اوبو ته لاسرسی ومومي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د څښاک په پاکو اوبو پسې ساعتونه مزل کوي او په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ ولایت کونړ د دانګام ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد علي ازادي راډیو ته وویل
خځې ماشومان موږ پخپل د غردنانه نارینه یو یو جبل دنه کوبراړو په خرو باندې او دغه باندې دغه مشکلات او دغه دغه مخامخ موږ د هلي لارو د حکومت د نورو غټو چارواکو نه چې موږ د مشکل ته پاملرنه وکړي موږ ته پیسې برابر کړي نورې د اوبو د خیری راته برابر کړي موږ به ډېر پاینده کړي ډېر په سهولت کې شي پیدا کړي.
د جلال آباد ښار یو اوسیدونکي رحمت الله وایي په دې ښار کې ورځ تر بلې د پاکو اوبو سطح ټیټیږي چې له امله یې خلک سخت په اندېښنه کې دي.
دلته د اوبو بیخي مشکل ډېر زیات دی، نه ورته دولت مخنیوی کوي نه نل لري. دلته خلک تستینه تنګ دي، کور په کور اوبو پسې ګرځي.
د اوروزګان د مرکز ترینکوټ ښار یو شمیر اوسیدونکي هم له ورته ستونزې شکایت کوي. د دې ښار یو اوسیدونکي سید آغا ازادي راډیو ته وویل
دا خلک د اوبو سره دونه په ستونزو کې دي چې ان د ډیرو ډیرو ځایو سره د یو عمام سره راوړي، د بل ځای سره راوړي، د چا د ټانکی سره راوړي. کوم دلته چې په ښار کې تقریبا موږ په 100 متره نه په 200 متره کې موږ برمنه لرو، د څنګه بنه لرو.
د څښاک لپاره د پاک اوبو کمښت او نه موجودیت په افغانستان کې یو جدي او مخ په پراخېدو ستونزه بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم د 13 نومبر په 23 په یو بیان کې په افغانستان کې د څښاک د پاک اوبو د کمښت او اوږدمهاله وچکالۍ په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه سازمان ویلي و چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالۍ کولی شي کورنۍ او ګڼ شمېر ماشومان د څښاک پاک اوبو ته له لاسرسي څخه محروم کړي. یونیسف دغه راز ویلي و چې په افغانستان کې له هرو 100 کسانو څخه 8 کسان ککړې اوبه استعمالوي. یونیسف تر دې وړاندې خبرداری ورکړی و چې که د اوبو د کمښت په برخه کې بیړنۍ اقدام ونه شي نو د پلازمینې کابل اوبه به تر 2030 پورې په بشپړه توګه وچې شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 21 په یو راپور کې ویلي و چې په تیرو 5 کلونو کې پرله پسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او روان 2015 کال په تیرو 500 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد که څه هم تازه د پاک اوبو د ستونزې د دایمي حل په هدف د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روان کال په اګست میاشت کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې تایید کړي و چې په دې هیواد کې د اقلیمي بدلون له امله 21 میلیونه وګړي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. نړیوالو سازمانونو د اقلیمي بدلون ترڅنګ د ځمکې لاندې اوبو څخه ډیره ګټه اخیستنه هم د څښاک پاک اوبو ته د خلکو د لاسرسي د کمیدو یو اصلي لامل بللی او ټینګار یې کړی چې د اوبو د استفادې په برخه کې باید له احتیاطه کار واخیستل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
افغانستان ته یو شمیر تازه ستانه کړل شوي کډوال وایي د ژمي په سړه هوا کې بې سرپناه او سختو شرایطو کې دي. دوی چې تازه له ایران او پاکستان ستانه کړل شوي، ازادي راډیو ته وویل چې له خپلو کورنیو کوچنیو ماشومانو او مېرمنو سره د هېواد په بېلابېلو سیمو کې له هیڅ ډول پرته په بد حالت کې ژوند تېروي. تفصیل له فیروزه عزیزي اورو.
د پاکستان له مردان نه د افغانستان ننګرهار ولایت ته 5 ورځې وړاندې په زور ایستل سوی 40 کلن نعمت الله دی چې وایي له خپلې 6 کسیزې کورنۍ سره په ډېر سخت او د ژمي په دې سړه هوا کې په یو غیر مناسب سرپناه کې په داسې حال کې ژوند کولو ته اړ سوی چې د کورنۍ 8 ماشومان او ښځې په بېلابېلو موسمي ناروغیو اخته دي. د ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې کورنۍ 40 کاله ژوند کړی او دا لومړی ځل دی چې افغانستان ته راغلي.
سرپناه ختم سپینګریم را سره دی ډیر ورته اندېښمن ملکان درکې کیم ورته ویلته مونږ اوسېدلو نراوی ستو په زوره دی کیم دوی کوم دی کیم نیر په غاړه باندې هغه په زوره وران کړل د هغه ځای کوم پولیس پولیس مشران راغلي وو بس هغوی ورسره وو په زوره یې دغه کړه وران یې کړل او بس مونږ مجبور شو خپلې قدم را بار کړې مونږ ته سرپنا ځای برابر سي نور مونږ دومره دغه نه غواړو او بس ځمه دا ډېر سخت ماشومان هم بیماران دي او مونږ صرف سرپنا ځای فلاس نور خدای نه راپانه دی لاس وختې به خوځو
د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالته د افغانستان کونړ ولایت ته بل راستون سوی 3 کلن جان محمد هم ورته شکایت لري او وایي چې په بشپړه توګه بې سرپنا او له خپلې 12 کسیزې کورنۍ سره په بد حالات کې دي او په خبره یې شاوخوا یوه میاشت مخکې په زوره راایستل شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان کې د او کورنۍ 3 تیرې کړې دي.
مشکل دا و چې زه ولولم کنه بس هدي ډېر واسي تو باندې میزان تر خلاص ک هدي نور نه سپلار مور می مریضان و تیرا تیرو زوی بس تا ونی سي او په ملي مم راغلي د سربره د دادا سي یو خو مزدوري نه پیدا کیږي یو کور کچا دراته بس مجبوري دغه داسې نظم کړم کار دی خدای پیدا کی مزدوري ډېر بزور را ایستل کیږي او سي نړیوال کومک ورسره وکي ما ته هیڅ سم نه دی ملاو شي
خو یوازې له پاکستان راستنه کړل سوی افغانان بلکې له ایران په زور ایستل سوی افغان کډوال هم د ورته وضعیت له امله شکایت کوي. د ایران له تهران د افغانستان سرپل ولایت ته تیر او نه راستون کړل سوی 25 کلن نجیم چې د 3 ماشومان پلار دی ازادي راډیو ته وویل
دغه بدبختي گزارونه کړم ولې زیات نگران هستم دغه ازیت از دغه ما چیکار کنم دغه ما ته ایران 13 سال مونده و
ډیر بدبختي گزاره کو ډیر اندېښمن یو ډیر ازیت یو من ایران کې دیال لاس کاله ژوند وکړه خو دلته هیڅ یو بلدی نه دی ډیر ستونزو سره مخ یو نه د خوراک سشته په نړیوالو ادارو مو غوښتنه ده چې موږ سره د مرسته وکړي چې له لوګې نه مړه نشو
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو وزارت اعلان کړی چې په روان 2025 کال کې له ګاونډیو هیوادونو ځانګړې توګه ایران او پاکستان نږدې 3 افغان کډوال ستانه شوي دي. د دې وزارت وین عبدالمطلب حقانی د یکشنبه په ورځ د ډسمبر په 20 د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د دې هیواد سربیره له ترکیې هم د افغانانو د ایستلو بهیر پیل سوی دی. بلخوا د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت د رسېدنې کمیسیون د یکشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه شمېرې خبرې کړي چې ښایي په یوه ورځ له پاکستان نه 15,000 سلطنه او له ایران نږدې 2,000 افغانان د هیواد له بېلابېلو لارو ورستانه کړل سوي دي. د بشري حقونو ځینې فعالان د افغانستان اوسنیو شرایطو او د سیمې سوړ موسم کې د زرګونو افغان کډوالو په زور استنول د هر ډول بشري او کډوالو قوانینو خلاف بولي. د دې ډلې د بشري حقونو د اتحاد غړي فهیم فاروق ازادي راډیو ته وویل د کډوالو کوربه هیوادونه دې زر تر زره دا بهیر ودروي او په خبره یې د بشري رامنځته کیدونکي ناورین مخه ونیسي.
په داسې حال کې چې حالت امنیت او اقتصاد دواړه نړېدلې دي د خلکو جبري ستنول د بشري حقونو او کډوالو د نړیوالو اصولو ښکاره نقص دی. کوربه هیوادونه باید جبري اخراج ودروي سمج کډوالو او هیوادوالو خوندیتوب تضمین کړي او انساني او قانوني حل لارې غواړي. دا د انسانيت ازموینه ده نه یوازې د مهاجرت مسأله.
د یادونې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR هم د جمعې په ورځ د ډسمبر په 19 په خپل کلني راپور کې ویلي وو چې په 2015 کال کې لږ تر لږه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. د راپور له مخې 1.3 میلیونه افغانان له ایران او 390,000 نور له پاکستانه ایستل سوي دي. د میلیونونو افغانانو د بیرته ستنولو راپورونه داسې وخت خبرېږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بد بشري وضعیت اړوند راپورونه ورکړي او د اندېښنې څرګندولو تر څنګ یې ټینګار کړی چې د دې کډوالو بې ساري وضعیت ته د رسېدو لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده. خو د افغانستان بد اقتصادي وضعیت او د هیواد ته د نړیوالو مرستو کمېدو دا وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان او یودان ترمنځ پر پوله د سخت یخنۍ له امله د یو شمېر افغانانو د مړینې له راپورونو وروسته یو شمېر چارواکي خبر ورکوي چې د دواړو هیوادونو په ګډه پوله کې د 2,000 څخه د زیاتو افغانانو ژوند ژوند ژغورلی دی. د ایران دولتي خبري اژانس رینا د خراسان رضوي ولایت د تابع ښار د عمومي څارنوال له قول لیکلي چې دغه نقلونه افغان کډوال د ایران او افغانستان د پولې په شمال ختیځ سیمو کې د سختو واورو او توپانونو له امله بند پاتې و. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندوز ولایت یو اوسیدونکی وایي د خور یو ځوان زوی د افغانستان او ایران پر پوله د سړې هوا له امله مړ شوی. هغې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته یې وویل چې خورین یې 40 کاله عمر درلود او د بیروزګارۍ او غربت له امله ایران ته د کار د پیدا کېدو په تکل روان شوی و.
زما خورین د اقتصادي ستونزو بیکارۍ له امله ایران ته روان شوی و. اوس موږ خبر شوی چې یو شمېر افغانان د سخت یخنۍ له امله په لاره کې مړه شوی دي. همدا پرون یې پلار ته چا خبر ورکړی و چې زوی یې مړ شوی دی. موږ ټول ډېر خفه و. دغه ټلیفون ته چې هر څومره زنګونه وهو ټلیفون یې بند راځي.
د هرات د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکي خیرالله وایي د دې ولسوالۍ 15 ځوانان چې د اقتصادي ستونزو له امله ایران ته روان شوي وو تازه د سخت یخنۍ له امله په لاره کې مړه شوي دي.
متاسفانه در ولسوالی غوریان ما 5 تن از اعضای خود را دست دادیم در راه رفتن به ایران در هوای سرد به خاطر معیشت خانواده و مشکلات اقتصادی که داشتن. اینا مجبور بودن که از راه قاچاق به کشور ایران برن. متاسفانه در نزدیکی مرز تایباد و اسلام قلعه در اثر شدت سرمای زمستان و برف و باران جانهای خود را دست دادن.
د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله د سخت یخنۍ له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون د لسګونو افغانانو د مړینې له راپورونو وروسته اوس تازه ځینې ایراني چارواکو اعلان کړی چې له 2000 زیات افغانان یې له مرګه ژغورلي دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د یکشنبې په ورځ د ډسمبر 20 د خراسان رضوي ولایت د تایبات ښار د عمومي څارنوال حجت صدیقي له قوله راپور ورکړی چې 2016 افغان وګړي ایران ته د ناقانونه اوښتلو پر مهال د سختو واورو ورېدلو له امله سرحدي سیمو کې بند پاتې شوي وو. نوموړي ویلي چې د ایران وسلوالو سرحدي ځواکونو د دغه کسانو له پیژندنې سمدستي وروسته د دوی د ژغورنې عملیات پیل کړل او ژغورل شویو کسانو ته لومړني روغتیایي خدمات او بیړنۍ مرستې ورسول شوې. هغې ویلي چې د دغو کسانو له روغتیایي وضعیت ښه کېدو او د قانوني بهیر تر بشپړېدو وروسته دوی بیرته افغانستان ته لیږدول شوي دي. د ایران دغه قضایي چارواکي خبرداری ورکړی چې له ناقانونه او ناامنو سرحدي لارو تیریدل ډیر خطرناک دی او د ایران د قوانینو له مخې به له دغه کسانو سره جدي چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې د ډسمبر 19 د هرات ځینو سیمه ایزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ایران ته د اوښتلو پر مهال د سخت یخنۍ له امله لسګونه افغان کډوال مړه شوي دي. خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د والي ویان بیا په رسمي ډول د 3 کډوالو او 1 شپون مړینه تایید کړې وه. محمد یوسف سعیدی د ډسمبر 16 د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس ته ویلي په دې اړه لا هم څېړنې روانې دي او ښایي یو شمېر کسان له پولي اخوا مړه شوي وي. خو نوموړي تازه د ژغورل شویو کسانو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په وروستیو 2 کلونو کې په دې هېواد کې د بېوزلۍ بېکارۍ او اقتصادي ستونزو د زیاتېدلو له امله ایران ته د افغانانو کډوالي ډېره شوې. سره له دې چې له ایران اوس مهال د افغان کډوالو ایستلو لړۍ لا چټکه شوې او ایران دغه راز افغانانو ته د ویزو ورکول هم محدود کړي. خو ډیری افغانان هڅه کوي چې په سختو قاچاقي لارو هغه هیواد ته ځانونه ورسوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیچسیار ویلي چې په ایران کې د افغانانو وضعیت ورځ تر بلې بې ثباته کیږي او ډیری افغانان لا هم د تبعیض او ځورونو سره مخ دي. یونیچسیار دغه راز د ډسمبر 19 په خپل راپور کې ویلي وو چې د روان 2015 کال له پایله تر اوسه له ایرانه 1.8 میلیونه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږه ګلزاده رادیو نوورې کې چیرته مو زموږه د خبري خبرونه نه بیا ورته لیکول شي. د ازادي رادیو پر اپلیکیشن چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه مندلای شي او پته ازادي رادیو .com ده. حالته لاړ شي زموږه خبرونه لاسره واوري. اوس هم ورزو د اسمت سروان هغه تفصیلي راپور ورو چې د یلدا شپې په اړه باندې جوړ کړی دا چې یلدا شپه څه ډول شپه ده، ولې د خلکو لخوا لمانځل کیږي او په لمانځنه کې عموما سوي. لاسمت سروان یې ورو
شبیل دا قیامت پښوا خدایا تا تصویرونه مې قتل وژړید
د قوسیا لندې ورسته شپې ته د یلدا شپه ویل کیږي. دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څو نورو هیوادونو کې د یلدا په شپه ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډېره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شعر سره اورو.
ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا. زه پکې هر شیبه فال ګورم، درنا پانه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم. هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی، د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی. ترین راوزی داسې شل بیتونه چې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا. ته پکې هره شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې. زه دې په سترګو کې سهار ګورم، ته ترې راوکاږې وړې هیلې. په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه، چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړي دې اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا. موږ پکې هره شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن. څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني، څوک وایي وینمه په دار منی. چا ته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی، چا یې له زړه څخه فریاد وړی. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم. کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله یې لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا.
لیکوال او شاعر علمګل سحر د یلدا شپې په اړه وایي:
خصوصاً په یو کورنیو کې چې له کتاب سره سروکار لري، په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني نقلونه چې یعنی فلکلوریکې کیسې وایي سره یو بل تر ډېره وخته ناست دي. د رحمان بابا په دیوان باندې پالونه اچوي، البته چې پالونه په نورو برخو کې هم اچوي، لکه په منګي کې چې ځینې پالونه اچوي یا نور رواجونه دي.
یلدا د منی د پای او د ژمي د پیل شپه ده. په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډیره عامه وه، خو اوس هغه سې نه لمانځل کیږي. مګر په ګاونډي ایران کې دا شپه ډیره لمانځل کیږي. افغانان د یلدا تر شپې د برار شپه ډیره تجلیلوي. د بلخ ولایت اوسیدونکی بلال وایي بندیزونو دا ډول رواجونه کمرنګ کړي دي.
ځنې هغه خلک چې د لیوالتیا لري یا مثلا هغه په موږ کې موږ ورته وایي زړه یې ژوندی وي، هغه خلک چې بیا هم مانځي یا په کورونو کې مانځي یا مثلا داسې عادي محفلونه جوړوي، په لوړه کچه باندې اوس هغه محفلونه نشته چې د یلدا شپې د پاره پخوا نیول کېدل، مثلا یا په تلویزیوني برنامې وي یا نورې وي، په هغو کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مانځي، اما د پخوا په کچه باندې اوس کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړي.
د غزنی اوسیدونکي حسی وای د بارات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسم ته ورتواله لري. د دې په نظر شای مذهبي مسائل سبب شوی وی چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د بارات شپې ته ورکړي.
په شعرونو کې د شاعرانو لوی لوی شاعرانو په شعرو کې یلدا یاده کړې ده، خو داسې خاص پروګرام به داسې نه و چې څوک یلدا شپه ولمانځي. لکه نن سبا فکر کوم دا د مهاجرتو علت و، خصوصا ډېر افغانان چې د ایران ته ولاړل راغلل، نو بعد له دې نه دغه د یلدا شپه چې ده اوس افغانان خصوصا د ښار خلک ډېر لمانځي او د یلدا په شپه باندې فالونه ګوري. د برات په پنځلسمه بیا عین همداسې لنډیو باندې به لنډۍ به ویلې او فال به پېښود. مثلا یو ماشوم به سروزان به ور پرې وای، بیا به نو یوه کمپله له یو رجایي به سر ور واچوله او بیا به ورته مخې ته به یو تش کې د کاسه کې اوبه ورته کېښودلې او بیا به په دې شاوخوا سې څوک ناست ول په دې محفل کې چې دا لوبه وایم که د ساتري وایم څو هم داسې به سره جوړ کړی و. دوی به بیا هر چا په پټه خپله یوه نشاني په هغه اوبو کې وراچوله، بل څوک یې ونه ویني، د هغې څادر لا د کمپنې لاندې به په دې اوبو کې سوکه هغه خپله یوه نشاني واچوله. دوی داسې په نوبت باندې یو چا به مثلا یوې مېرمنې به بیا داسې د کمپلې لاندې په هغه اوبو ته لاس ور ټیټ کړو او یو نشاني به راوستل. هغه به معلومه نه وه چې د چا ده، خو مخته له دې چې دا نشاني خلاصه کړي دلته به بیا یو لنډۍ ورته وویل شوه. هغه لنډۍ سره به بیا چې دغه نشاني را خلاصه کړه و به کتله سې هغه به سې د هر چا وه، نو هغه فال به د لنډۍ هغې مطابق شو.
حسی هم در از وای چې په دې مراسمو کې به یوازې شزو برخه لرله او ناری نه بنو. په کابل او هرات کې ځینې کورنۍ د یلدا پښپا د سندلۍ پر شاوخوا راټولېږي او د تازه او وچو میوه په خوړلو د شپل منځ او په دې شپه فالونه ګوري. د هرات اوسیدونکو رقیه وای چې د یلدا شپه اوس په دې ولایت کې تر په خوا ډېر لمانځل کیږي. په دې ولایت کې د یلدا پښپا د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولېږي. مشران د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري. په دسترخوان انار او هندوانه شته چې د برکت او پریمانه نشره او ځینې محلي خواږه خوړل کیږي. د کابل شهر ایوه وسیدونکو ملاله کلیواله د یلدا شپې په اړه وایي:
د منی وروستۍ شپه چې تر ټولو نورو شپو څخه اوږده شپه ده د یلدا شپه ورته ویل کېږي. په دغه شپه باندې موږ خپله د خپلوانو کره ځو یا هغوی زموږ کره راځي، نجونې او ښځې سره راټولېږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کېږي.
یلدا سوریانی کلمه ده، معنای زیږیدل دی. د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو له پیره دود دی. د څلورمې هجري پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې کښلې د یلدا په اړه لیکلي: دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منظورې د لمر جشن دی. د همداراز لیکلي: په دې ورځ رڼا ډېره خپری شي، د انسانانو وده پیلېږي او بلا د زوال په لوري درومي. په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. د دې خلاف لنډې شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال دا تر ټولو اوږده شپه به یې په میلو رڼا کوله. لیکوال محب الله زغمو د یلدا یوه بل اړخ ته پام راړوي. دی وایي:
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي او خلکو اصلونه راټول کړي وي، تر بل کال پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلې دپاره مساعد شي. دغه اړخ اهمیت لري.
د یونسکو د تعریف له مخې د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او سوله ییزو دودونو او د یو بل د منلو د سمبول په توګه لمانځل کیږي. د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتونو په شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شو.
شب یلدا د قیامت پښوا خدایا تا تصویرونه مې قتل وژړې ده.